سبل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو تود هرکلی کړی دی. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړي دي. دا او نور خبری راپورونه به په همدې خبرونه کې واوري. خو خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د غزنی، کندهار او میدان وردګو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د امریکا ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره په شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهمه ورزښناک دی. ښاغلی مرتضوی نن ازادې رډیو ته ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر ناروغوالي پکې ټینګار کړی لپاره کوم ځواب نه لري، نو ښده چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظم کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې په خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي او سولې ټینګار وکړ. خو په عین حال کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه راغلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او دولس طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او څلور طالبان ټپیان شوي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادې رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ډله ییز بریدونه تېره شپه د دې ولایت د خواجه عمري، قرباغ، مقر، اندړ، زنخان ولسوالۍ او مرکز اړوند نورو یو شمیر سیمو کې پر امنیتي پوستو کړی. نوموړی وایي د وژل شوو طالبانو دوه جسدونه د جګړې پر ډګر پاتې دي. اخوا د کندهار چارواکي بیا وایي چې دولس وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلي اردو له قمندانۍ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاه غونډۍ په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبله واوخته. سرچینه وایي وسلوالو په سیمه کې د ملي اردو پر ځواکونو برید کړی چې د هغوی په دفاعي عکس العمل کې اته وسلوال وژل شوي او څوارلس نور یې ټپیان دي. خبر پاڼه کې د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده شوې او نه هم تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه کومه تبصره کړې. له کندهار نه په یو بل ریپورټ کې ویل شوي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې به می چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښه نن دوه بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان داود احمدي په وینا چسپکي ماین په یو شخصي موټر کې ځای شوی و او د موټر د وینځلو پر مهال یې چاودنه وکړه چې د موټر وینځنې یو کارګر یې وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. نن د چنګاښ دویمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو پنځو ښځو کې یوې خپل خاوند له لاسه ورکړی او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوې. څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د زیاتېدو باعث شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا اتومي وسلو غیر عادي ګواښ بل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د جون په 23مه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول شوي وو. نوموړي دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته له هغې کړی چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اتومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12مه نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکې د ترنګلتیا راکمول وو. له دې سرمشریزې وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونه تر هغې دوام وکړي څو چې د دې هېواد د اټومي بېوسلې کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي کړی. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداری ورکړی چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوې وه. دا خبرداری وروسته له هغه ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د اغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د اغیانو سرچینې وایي چې د جون په 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونو په خوندي سیمه کې د مخالفانو پر اهدافو بیرلي بمونه غورځولي. دوی د بریدونه د امریکا د هغه پرلپسې خبرداریو سربیره کوي چې په سیمه کې د اوربند عملي کېدو لپاره یې ورکړی دي او ویلي دي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ پر اوربند شوی توافق دی عملي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازینې کېهلي ویلي د سوریې پوځ پرلپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کوي او د دوی بمبارۍ له دې خوندي سیمې څخه تر 1000 زیات ملکیان تېښتې ته اړ کړي دي. نوموړي ویلي د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند څخه د سوریې د پوځ سرغړاوی باید پای ته ورسیږي او روسیه باید په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. دا هو خبر.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامان الله څرګندونو هرکلی کوي. د جمهوری ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
کسایی که اصرار بر جنگ دارند در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای کرندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارند؟ آیا میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
په همدې اړه یو تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. بل خو د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د هلمند تر کابل پورې د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست:
یعنی په ټولیزه توګه که ووایم، د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس دلی فکا کړی، فکر نه کوم چې لومړی ځل دی.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. او په دوهمه نیمایي کې دوی ونیزې خپرونې لرو: حقیقت څه دی؟ او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه راسره واورئ. سمشخله از د ریډیوري ورسو د خبرونی لمرني مطلب ته: د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړې ده. محمد حدیث پردیس راپور کوي:
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. د جمهوریت ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنو ته په درناوي له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارند
د وی هغوی چې په جګړې ټینګار کوي او جګړې د بدیل لارې په توګه غوره کړي کولای شي چې د افغانستان، انډونیزیا او یا هم د سعودي علماو فتوا رد کړي چې مطمئن انده کار نشي کولای، نو باید د سولې لار غوره کړي.
بهتر است که دست جنگ بردارن و مراجعه را پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د اسلام د دوو سترو جماعتونو حرمین او شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا او بللو پر سولې ټینګار وکړ. دا په تیر ولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن سودیس ویلي چې افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نور ورته پیښو قربانیان هم وګړي دي. د ښاغلي سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاسه اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو هم په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد النبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره خزیری دی. د نوموړي په بابر د جګړې ښکېل خواوې کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو لپاره حل کړي.
خانه کعبه دواړو امامانو پرون د جمعې خطبه خاص د افغانستان د جنگ خاطر کړې وه، او د دولت مخالفین او دولت دواړه ته بلنه ورکړه چې راشي په خانه کعبه کې، او چې ټول مسلمانانو قبله ده دلته خپل فیصله وکړي. امید دی چې روانه جګړه باندې د لوی تاثیر وکړي، ځکه اخرین حد د مسلمانانو چې هغه حرمین شریفین دي.
د خاغلی حقانی په خبره د سعودي علما باید نور د افغان جګړې په اړه بے تفاوته پاتې نشي، او د جګړې په خپله خو فشار راوړي چې د خبرو مې سکینی. د پداسیال کې د ټاکل شوی د روانه سرطان میاشتې پورستیو کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د دینی عالمانو یو لوی ناسته تر سره شي، چې افغان حکومت ورلمخه د دغه ناسته په اړه خوشبيني خودلې.
دوستانو په دې اړه مو د افغانستان د جمهور ریاست خبرګون واوریدی. په همدې حال کې د سولې علي شورا وایي چې د افغان جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې د علي شورا له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د حرمین شریفین امامانو وروستي څرګندونو د اغیز په اړه غږیږي.
زما د هم دا لومړی ځل دی چې د کعبې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړي دي، او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی، ځکه ټول مسلمانان هماغې کعبې ته چې د هغه کعبې امام پرون په خطبه کې ویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي، نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم. که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي، او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي، شاید دا به رښتیا وي چې یا زیاتره برخه یا 95% د دې جګړې قربانیان عام خلک دي.
تلفاتو په باره کې ویلي پښتنه درمنځ کېږي چې ولې په تیر ولسو کلونو کې دا اول ځل لپاره د نبوي مسجد او همداراز د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي، اوس وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي، او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي؟
زمالند د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی، او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولی دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي.
خو څومره مطمئن هستی چې دغه هڅې چې شوې دي او یا کیږي بالاخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به دې ته حاضر کی، یا حداقل د دوی قناعت به ترلاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا هغه څوک چې جګړې کا یا جنګیالیو تر شا اغه مادي سپورت نووسی، نړیوال سپورت نووسی، یا غسیمه سپورت نووسی، زه فکر کوم چې هیڅوک به د دې قادر نه وي چې دا جګړه مخته وړي.
د افغانستان د سولې د علي شورا غړي ملالۍ شینواري و.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمو شخلاصه د ریډیو اوري خبره د سولې ده. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې پټړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي ریډیو ته ول دا د ولست د غوښتنو پر مخ یو درون گذار دی، خو په خبره دوی به سولې ته در رسیدو لپاره خپل هڅې ونه تروي. یوسف خان زتران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وای چې له درې ورځېنی ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت اوربند جواب ورکړی او همداسې د اوربند پریکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړی ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی، یعنی په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکه کړې، دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست، وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي، خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې، نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. طالبانو د سولې د ولسي حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي دي. د سیاسي چارو که شاهزاده مسعود د سولې لپاره ورسي حرکتونه او هڅې بساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخي شي. دی وایي کال بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویي، له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره غوره کړي، خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت دی چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسي حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
و امریدل چې د سولې ولسی کاروان وایي چې طالبانو د یو ځانګړي پیغام لري د اوربند اصول په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د پروسې په اړه ابهامات شته او د مسلې د جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د سولې عالي شورا باید د سولې د پروسې تیاره اړخونه د ولس استازو ته روښانه کړي، خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نشته او هر څه روښانه دي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیری بحثونه د سولې په اړه متمرکز دي، خو ولسي جرګه وایي د سولې پروسه تیاره او مبهم اړخونه هم لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د سولې پروسه باید واضح وي او په دې برخه کې پرمختګونه له ولس او د هغوی له استازو سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې تړاو باید هر څه ښکاره وي. دی وایي موږ سوله د افغانستان د خلکو یو اساسي ضرورت بولو، خو په عین حال کې هغه سوله چې پروسه یې ګونګه وي او جزئیات خلکو ته نه وي معلوم قطعا نشو منلی. موږ به د سولې د عالي شورا مسؤلین د جرګې یوې غونډې ته راوغواړو او دا به ترې وپوښتو چې سوله په کوم حالت کې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي. افغان ولسمشر غنی ویلي چې په هر ځای کې که د طالبانو مشر وغواړي دی حاضر دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي. له بلې خوا د پکتیا ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي هڅه کېږي چې دغه ولایت د سولې د خبرو لپاره د امن د سیمې په توګه اعلان شي. د پکتیا قومي مشر جنت ګل منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دغه ولایت د ولسوالیو د قومي مشرانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې تړاو خوشبیني شته، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې دغه ولایت به طالبانو ته سپارل کیږي. خو د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیا وایي چې طالبانو ته د سولې د خبرو په وړاندیز کې د امن سیمو د رامنځته کېدو په اړه څه نشته. نوموړی دغه شان وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نشته او هر څه روښانه دي.
دی وی کده سولې موضوع ګونګ وای نو خلک بل مونږ سره هم غږی نه وای. کله چې د افغانستان ټول خلک او په بیلابیل سیمو کې د سولې په اړه غږونه پورته کوي، دا ښیي چې خلک له دغه پروسې ملاتړ کوي. د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي، د رسنیو له لارې له ولس سره شریکیږي. په دې اړه به خلک پریکړه کوي او مونږ به د هغوی د پریکړو پر اساس عمل کوو. د ولسي جرګې غړو تیره اونۍ هم د سولې په اړه ځینې بحثونه مطرح کړي وو او پریکړه یې کړې وه چې په دې اړه به یوه طرحه د سولې علي شورا او حکومت ته وسپاري. که څه هم په دې وروستیو کې د اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې زیاتې شوې، خو په ورته وخت کې په دغه پروسه کې د عدالت او دقت په پام کې نیولو هم ټینګار کیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره هم هڅې وکړي. محمد وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیواله ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ولمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په ډېرو جوړو شوو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
افغانستان
خوښمن دی. زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شوار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده، هغه پلی کړو. خاغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشر پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولیږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه، سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو اوو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي، نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
مونږ په دې اوو کال کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل، تر اوسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک مونږ سره مرسته وکړي. مونږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
ښاغلی ارمانی وایي د دغه ورزش له لارې غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جی چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي. دی وایي په تیرو کلونو کې که څه هم د موازي اولمپیک او فدراسیونونو په برخه کې ستونزې وې، خو بیا هم دغه ورځ هر کال نمانځل کېدله او سږ کال هم ونمانځل شوه. اوس شته ستونزې تر ډېره هوارې شوي او زموږ ورزش مخ پر ودې روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي. د اولمپیک نړیواله ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په 28 نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځان پکې راغلی. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
وسمه نړیوال مطلب. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پېښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغه د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزي وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنگي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وې چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آیا په هیده یو فراری موټر ساشکل په بیساری به لیلام ته شودل کیږي؟ نور بل اسمه تروان خبرو.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي شای په دومره به یو پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او 1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د یو لسوالی مربوطه دغه پیغام سب سوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په همدغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه نو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څو سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. کسور مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څنګه قبلی هغه نوم دی جنگ والا دی. جنگ سره باید جنگ جواب جنگ دی. کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک نور د خپلو هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته خو مې دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وروسته رانږدې شوي دي دا نه دولس کاله داسې نو پېښه شوي لکه ساش خان په کوچني اخر کې چې نور زموږ په سوله کې ګوتې ونوهي نور موږ سره پرېږدي.
د دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو او دویم د سولې په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه درلود. البته دا د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، خپله د دوی نظر څرګندوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.96 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. دغه ورځ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او دغه ورځ راپورونه او مقالې او تحلیلونه کولای سي د ازادي راډیو پر وپاڼه ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. څلور بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او یولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. له کندهار نه په ورکړل شوو رپورټونو کې د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دوی په دفاعي عملیاتو کې 22 تن وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه دغلته په یو شخصي موټر کې د چسپکی ماین چاودنه د یو موټر وینځونکي د وژنې او د درې نورو د ټپي کېدو سبب شوي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پرې توافق شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ بلل شوی.
مننه کوم اجمالان. ناجیه صفایی به سپورتی خبرونه وړاندې کوي او ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورځنۍ هنداره
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ونمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هم هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ورزش مخ پر ودې دی او روان کال دوی هڅه کوي چې د نجونو ورزش ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د روشن فوټبال غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف سیالي روانې دي. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل د غوروي دغه سیالۍ به یو میاشت وخت ونیسي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره و کال مخکې وشوه چې تر هغې وروسته اوس هر کال په کابل کې ترسره کیږي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د بلجیم او تونس، دویمه لوبه بیا د سویلی کوریا او مکسیکو، او دریمه لوبه هم د جرمنی او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. له دې وړاندې د دغو لوبډلو څخه مکسیکو خپل لوبه 1-0 په وړاندې له جرمنی ګټلې. سویډن بیا سویلی کوریا ته 0-0 ماته ورکړي. بلجیم 3-0 په وړاندې پاناما ته ماته ورکړي او تونس بیا خپل لوبه انګلستان ته بایللې ده. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د جون د میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوې دي. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې شاملې دي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنډیوالي ورځ سره برابر وا. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ترستانه شي وي، او د دې ترڅنګ هیواد د ځوانانو تیښته د ځوانانو وتل او کډوال کیدل دا څومره ستونزې لري غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښولی شي د دې ترڅنګ د لارې ستونزې په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خپرونه کې بحث کوو د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی میاخیل صاحب پیل لدین کوول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته موږ مو وخت راکو کور مودن د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ دا 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي هر کال د دغه ورځ د نمانځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی
ډیره مننه د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي سکاله هم افغانستان کې هم دغه ورځ البته د جون په شلمه خونه د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استادو ګډون درلودو یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې مشخصا کوي د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکو د دې ترڅنګ د اروپאי ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو چې هغه ویل چې 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوي نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي له همدې عمله دغه ژمنې چې شوي مونږ هیله من یو چې مونږ وشو کولای چې د خپلو دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي هم هغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
دغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي دا خبره تقریبا د تیر سو کلونو را پدی خو کېږي خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو خو کچه راټیټ
خدا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو دلار
دقیقاً زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې پر د ټینګښ مسله ده کغه د کاري زمینو برابرول دي په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسې په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو. خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي. او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږ پولو کې یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډېر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګورۍ کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه، ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده. خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې ناامنی ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګورئ، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولی شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو ترڅو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا هغوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ د هغوی د ښه ژوند
هیله؟ په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که دوی مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ځوانانو خبرونه
د تا د څنګه درنو اوریدونکو سلام. تی دی اونۍ په خپرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې نن سبا ځوانان د څیرې د ښایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي.
نجونې چې دي زیاته توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکي جراحي کوي.
د څیرې جراحي کول کومې ستونزې لري؟
څیره کې مې تغییرات راوستی او له دې کانه مې سخته پکیمانه هم یم.
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان څیره ښکلې کیږي؟
وروسته دا شهم به بیخي هیریږي که اوس دوی داسې یو کار وکړي، داسې یو جراحي وکړي، کېدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه اوسي.
د تاندې څانګې د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه مسکا هوتکه وړاندې کوم.
د پوستکي جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې ترسره کیدل، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د ښکلي کولو لپاره د عملیات کوي. معمولا هغه ځوانان دغسې عملیاتو ته زړه ښه کوي چې له خپلې څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري. په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو تر څنګ د پوزې، سترګو او شونډو غټول یا وړول، د ورځو ښکته یا پورته کول او دغسې د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي. دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي، لا دوی اورو.
نو مسمیته اوسمه په نظر ته دا خپل شخصي کار ده، خپل جل سره جوړ کی یا جای پلاستیکي کوي یا کوم بل ډول ښایسته کوي، زه خدایم چې دا خپل شخصي کار ده.
زمانه محمد جواد ری کابل اوسیدون کیما. زمانه نظر پلاستیکی جراحی خانه ده او څوک چې پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسته له کوم مشکل سره مخامخ شي.
د کابل اوسیدون کی نوید پپلزی وای د هلکانو په نسبت نجونی خپل خایسته ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنور خکلی ښکارا شي. په همدې خاطر د چیرې د جراحي عملیات هم ډیر دوی کوي.
نجونې چې زیات علاقه آرایش مور دو شان ته کوي نسبت علاقانو ته، زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکاره شي. علاقان هم کوي خو نسبتا کم دي، یعنی په حساب ندرت کولی شي چې پیدا یې کړي چې دوی په حساب پلاستیکي جراحي کوي، ولی نجونې چې زیات توجه لري دوی ته.
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي، خو آیا د دې عملیات وروسته ښکلی شوي که نه؟
بله، یو ځل مې دا امتحان کړی ده، بلی په څیره کې مې تغییرات راوستی او له دې کانه مې سخته پښیمانه هم یم. پزه مې جراحي کړی ده، مشکل یې دا و چې د ما پزه لویه وه، غوښتل مې چې باید ورکسي دا جراحي مې وکړه، خو وروسته له جراحي نه ډېره پښیمانه یم. یو ستونزه یې دا و چې مخ مې خو لوی وه، په هغه اندازه چې ما غوښتل چې باید پزه مې اوسي، له هغه اندازې نه ډېر وړکی ما ته جوړ کړ چې دا اصلا ماته د منلو وړ نه وه او خوشایند نه ده چې پزه مې ورکسي. نظر مخته مې د تنفسي لحاظ نه هم ستونزې راته رامنځته کوي، او بل تم د رقم کاش مې چې جوړ مې چې هغه راته هېڅ خاطره نه ده، او دا کار مې کړی ده، پښیمانه یم، له دې کانه مې ډېره زیاته هماغه اول حالت کې چې وایي ډېر بهتره.
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي خولې نه دي او باید خپل چهره بدل کړي، لا ذهنی په لور روغ نه دي.
اول خدا چې موږ یو اختلال لرو، دی اختلال بد شکلی په نامه، هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده، دوی په یو ډول اختلال اخته دي، یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي، او دوی به کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې هغه عملیات وکړي. دویم کټګوري علت او لامل د دوی هغه ده چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډیر خودکمبی نه دي، یو ډول د حقارت احساس کوي، پر نفس اعتماد ټیټ ده، او دوی متاسفانه دې ته اړ باسي چې لاړ شي او عملیات وکړي ترسره کړي.
سعدي حفیظي په دې باور ده چې انسان له خپل طبي حالت سره ښه ښکاري او د دې حالت د بدلولو هڅه دین نه کوي.
څو دمې دوستان لرم، ملګري لرم، هغه دوی پیژنم، دا کار کړی، خپل سترګې جوړې کړې یا مخې جوړ کړی، اته موږ تشویقیې چې موږ باید داسې یو کار وکړو، وایي په ځوان کې داسې یو کار نه کوه چې خدای موږ تر کړې موږ ښکاره ځي د دې لپاره چې اما طبیعي ښکلا نه باید موږ له منځ نه یوسو، هر څه چې خدای را کړې په هغه باندې باید موږ راضي اوسو.
نوید پپلزی هم وایي که چیرې د یو انسان په څیره کې کومه غټه ستونزه نه وي، نو د دې هڅه دې نه کوي چې خبره تر عملیاته ورسوي.
که چیرې احیانا دا خودن کوم مشکل نشي، بعضې نسبتا زیات مشکل چې په صورت کې بیا نو په هغو صورت کې مجبوره کېږي، ولې غیر د هغو نه زه نه غواړم چې خپله څیرې ته تغییر ورکړم.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ولې ځوانان نن سبا د څیرې جراحي عملیاتو ته تمایل ښیي یا کوي؟ آیا جراحي عملیات څیرې ښایسته کوي؟
او که څوک له خپلې څېرې راضي نه وي څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ولی نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپله څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې داسې خپل د څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کیدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دا حالت نه ښه شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري یا مخکې ضربات چه خوړلې وي مخې، یا مثلا کوم جلدی مرض یا پوستکی مرض تیر کړی وي لکه دغه سالدانه یا لشمانیا نور امراض چې د سلک پوستکی خرابوي. ځینې کسان دغه مراجعه دلیل هم داده، حتی موږ ځینې مریضان د ځینې عکسونه ځان سره راولي د امکان لري دوی داسې اورېدلې ده چې جراحي پلاستیک مثلا یا فلمونه تاسو به کتلي وي چې ځینو کسانان چهره یې بدلېږي، یو کس مثلا بل کس جوړېږي، داسې فیس ترانسپلانټ کېږي، هغه فلمو مسله ده. داسې واقعي ژوند کې او واقعي طبابت کې داسې شیان اس امکان نه لري. یو تعداد داسې هغه تبلیغات کېږي مثلا چې دغه شیان دغه داسې جلدی پروسیجر وي یا مثلا جراحي وي، موږ ورته وایو چې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا تل لري دونه نه کېږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کېږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي، د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي. آیا دغه عملیات د دوی ظاهری جوړښت یا څیره ښایسته کولای شي کنه؟
یو مسله هغه اولی خبره و چې چا څیره نورمال ده خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه ده، امکان نه لري. دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي، دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجر دي، مثلا ځینو کسان سترګې کې لږ پرسوب لري، دا یو ساده عملیات ده که وکړي کېدای شي تغییرات پکې راشي، یا ځینو کسان پزه یې لږ مشکلات لري، دلته لرو جراګانو شته ده، مثلا پلاستیک جراګانو ده یا د ګوشو ګلو ډاکتران ده، اکثرا د پزه له ځایونو عملیات یې یو کار هم بد نه ده، دونه کېدای شي ترې واده تغییرات راشي. یو داسې ده چې داسې کلان که دوی وغواړي چې خپل څیره یوازې دا امکان بیا نه لري.
موږ داسې ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغو کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده. خپله جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي؟
دا مسله سل په سل صرف کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي دغه پلاستیک جراحي باوجود لده چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده، مسلکي ډاکتران لري او هغوی عملیات هم کړی ده، خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالته او دلته هم اختلاطات لري، ځکه چې جراحي خپله یو مغلق پروسیجر ده، سرکار هغه چاړه او دغه ګندل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل، که داسې اصلاحي بنه لري او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښیي، هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې.
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي، غواړي ښکلي شي، خو بې له دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی ښکلي ښکاره شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو؟
دا فرق دی. ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي، بیا هغوی موږ هم کوشش کوو چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سې مشکل نه لري، همدا نورمال حالات ده، نو د کې تغییرات هم امکان نه لري، همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړې. یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري، یو ځوان مثلا د ځوانی دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ، نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي، بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو، دا به درته اصلاح کړو، او نور د چه چې د تا دغه سیراغ قالب دغه تغییرات پکې نه راځي، نو تم دونه ور باندې قناعت وکړه. او غیر لغه نه که موږ خبره باندې قانع نشو، دوی بیا مستقیم یو روانشناس ته ضرورت لري چې هغه ور سره وغږیږي. او یو بل خبره ده چې د اکثر اندازوانی عمر چې ده دوی غواړي چې دسې ډیر ښایسته معلوم شي، او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن تر دیرشو پورې مثلا ایله دوام وکړي یا دیرش نه مخکته موږ
خلق تاس پویگی چه یا زوان چه دست سالیر ویش منزی ویش تورسی گی نو جوان غم بیار بنده دا او روستا تا شان بی بیخی هیری گی که او دوی دسی او کار وکی دسی او جرائی وکی که داشی چه روستا بیار طول عمر پارا دوی پخیمانه وسی دل پارا خدا چه لگ زانم لگ سوچ وکی چه دا مثلا موقت خبره دا او مغشای چه لری مغا منده قانه وسی دنا چه دوی ورسی او جرائی وکی.
درنو اوریدونکو، ممکن تیرمو پا جراحی عملیاتو یا د سنگار پا هغو وسایلو چی کیمیاوی مواد لری خکلی نشی، خوکا پاک وگرزی او د خپل قد او تیری مطابق سټایل جور کری خکلی او جذاب بخکاره شی. تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګپور څخه
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.